د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان یې له شر خلاص کړي خپل په نشه یي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دي دو ودونه هم کړي دي او بچیم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشه یې کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روږ دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچي دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي، لس کاله م کېږي، شپږ کاله م کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ده چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یي، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې عامې مېړه متاد شوی دی تللی دی، عامې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خوله روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې بیا په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه موتاد و او نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې دې دغه شوی وای، دې خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شفخانو کې بستر و، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو مونږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق نه واخلي لاړه شي. خو دې دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې، ته باید دا سخته تېره کړې. زمونږ په قوم کې نشته، زمونږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زمونږ خپله داسې ټولنه داولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره وه په هغې کور کې، بس کېنه بې زیات تو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي. ځینې ورونه ځینې کورنۍ یې ورته وایي چې جدا شه راځه یا مونږ در سره یې. خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي. زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنی په دې باندې نه دي کامیابې شوي چې په دغې حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې پام دی کې د سختې ژوند تیری زوریږي کړیږي، همدغه حالات تیری او بالاخره ژوند دی پای ته ورسیږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهیږي چې زوی ورور موتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وي؟
دا خو ډېره دردونکې ده چې ته پوهېږې چې زما د سوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوي؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې موتاد دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه. خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوي؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوي. په دې سره چې ښه پوهېږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې تخته دی دا د ژوند کولو وړ نه دی دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې دا به د هغې قدر وکړي احترام په هغې به پوه شي د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي خپل بدکاري به پرېږدي مثلا دا به ښه سړی شي په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به یم جهالت دی ناپوهي ده چې زده کړې نه دي شوي ذهنونه نه دي رسېدلي او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي مه کوئ خدای ته وګورئ یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي چې ته یې مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو تا سمې لارې ته نه کوو هېڅکله یوه پلرۍ لور نشي کولی هغه سمې لارې ته کړي نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره څه به تاسې ورته ووایئ
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي اول خو ډېره زیاته سخته ده الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي له دې څخه دې طلاق واخلي خو له دې وړاندې کړي د قوم مشران دې راجم کړي خپل پلار ته دې ووایي ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي زما ژوند دلته تباه دی خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي خپل قوم دې راجم کړي د اسلام د نگاهنه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي کومک دې غواړي له خپلوانو څخه او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي کوشش دې وکړي زحمت دې وباسي انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي که زه پوه شم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تېرېږي زه لاره لټومه کوشش کومه 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 د یو نگانه بل نگانه اخر خو غوښتل رسېدل دي یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي یو انسان خو به درک ولري یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې ستاسو په سپین ږیرو کې ساسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رشته وای دي سره ژوند نه کیږي نو شاید حل لاره پیدا شي نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي نو ځانونه دې خلاص کړي یوه لاره دې ځان دپاره وګوري
روزو دي چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی مېړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي
په اسلامي قانون کې په اسلامي فقه کې کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نه شي په مخ بولی نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي خو په فقه کې دې ته خلع وایي جدایي ورته وایي په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله مېړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړه یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړه شي او په هغې کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې ده موضوع تقریبا تر 90 کالو پورې ویلي که مېړه غیاب و ښځه باید ورته کښېني خو امام شافعي صاحب بیا چې هغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مني دغه حاکم نظام خو تېر نظام جمهوری نظام هغه د امام شافعي قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي که میړه غایب شي ښځه کولی شي محکمې ته ولاړه شي او لیدنه جدایي واخلي او بل چا سره واده وکړه. په افغانستان کې دا ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه کې وظیفه لري، یا موټروان دی، یا بل کار کوي، همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي. ولې که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې معتاد دي، ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې، ټیټې مرحلې سره مخ شوې، یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ومینځي، د خلکو په کورو کې آشپزي وکړه، د خلکو د کور پخلی وکړه، د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي، یا مثلا مکاتب و یا په داسې نورو ادارو کې صفاکار په توګه کار وکړه. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه ښځې ورسره مخ دي چې یا کونډې دي، یا میړونه متادین دي، یا ورک دي، یا په دغسې مصیبتونو باندې اخته دي. دغه میرمنې د دې نه پرته بله لار نه لري. محکمه دې ته د خلع په نامه دا اجازه نامه ورکوي چې ته کولی شې د بل میړه وکړه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 600. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاري.
آزادی ملما
د آزادی ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې ملما ځوان لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغل ژوند نواورو، د دې لیکنو په اکله، د دې ژوند په اکله بل دوی نواورو. اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره ښه راغلې. مننه له دې نه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیر مننه فرشته جانې کور مو ودان، ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدنه راکړی.
مننه فتانه جانې. د خبرونې پیل بل تاسو وکړو، ستاسو له ژوند به وکړو. دا راته وایې چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي، په دې اکل اوریدونکو ته لګوایې. مننه،
ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی. دا غنه ورسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. داغنه ورسته زه کابل ته راغلم. کابل کې مې زندگی پایل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي، په خدیجه کې. په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه ورسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي، د ښځو په نظام کې بدلون راغلی، ښځو زده کړې محدودې سولې، بیخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی، ما اصلا ونسو کولی، نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ یې په 2023 کال کې فارغ کړلو. ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا، ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر بدلونی و. بیا ما خپله سي وخت مې ضایع نه سي او هغه نه سي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایسته کول له مکتب له دورې نه. خو بس دلته مې لږ تیز پرته پر شنو کې پالیش شروع کو خپل لیکنې می خبرولې دراز نور دوستان لیکنې او دغه مرکې به مکولې غنه ورسته سی بیا ز کابل ترالم کابل کې کوم سی تیر کال د شازو دی طبی بخشونو اجازه ورکړل سو په طبی بخشونو کې بیا ما قابلیت انتخاب کړه یو کال می دو سمستر می وویله قابلیت ما متاسفانه بد بختانه سی بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو بس اوس هم ترالم
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لټ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو ځکه چې په هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامیده خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي بیا انشاءالله موږ امتحان به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب هغه ته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وه او ډېر راته که حقیقت هغه څه ووایو موږ چې ان واقع تر دې اده سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو ول درېیم سمستر ته تلم راتلونکي همچ کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړسې زده کړو بهر درېدلی ده بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زه خور هم وراسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت وو بیا اوس لږ ښه سو.
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته یې تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله په دغه کلم راته وایي؟
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده طبي بخشونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وایس خلکو په کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې سیمه کې ولو هغه وخت کې زه وم میشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یوه ښه ډاکتر وم ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شلکو ساتي یوازې ډاکتر ووزېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېده خو بیا قابلګي زما صرف په د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس خوښنه خوښ سو ځکه چې په دې کې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله نو بیا دلته هم داسې وم خوشحاله.
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې همالته د ژوند کړی و وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه هم راته ووایه.
من خوشتر سی حقوق این خوزه کسی از ما تبلیش داره بل رنگ اساسو گندی و میشه پا ما اولی دل سی لفظ سر زیاده کیجی کل اسم واوری دل رسانه یا نیالام سی لخلگونه سی زندگان سر دست چلند کیجی لماشومان سر دست چلند کی لفظ سر دست بچ چلند کیجی پا چولنه کی پا دولت کی پا نظام کی پا حالت والت بس ما سر بیدت کر پیدا کده سی باید سو حقوقی پا خواهیم سی مجھو کولی سی و خلگو ترسی دگی و کو سکت از مجھو آرکی ها دا باید دا بار دا مجھو آرسو سی عدالت باید مراولو دی عدالت لپار باید دا سو کو شاید مجھو زن که دا سی مخبل و زن که دا سی اصیل دلی سو سی شاید دا انتخاب کن و زو پا کی باندی پا عدالت باندی دا ریر و عدالت بس پارندی دی و خلگو لگو کنو با دی پاکو خو بس
انشاءالله پا دی هیله چه پا راتلون که که دا موقعی پیدا که چه دغه د خپل د خوښي رشته د حقوق رشته تا بخیر ورسیگی و دغه رشته ولولی پا دغه هیله وست با پا دی برخه که پا لیکنو بانده خبری کرو وستا پا لیکنو بانده زکه پا سر که ما مویلی چه تاسو تکره لیکواله یاستی که قدرمون آوریدون که تا د خپلو لیکنو پا حق لوایی چه لیکنی مو څو
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورین شعر کوښتنه سوېلې زکه وایار کس سن ته شاعر نه سوېلې بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله په لنډه کیسه مې لیکله د کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته بیا هلته ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول د ادبي اغو لیکلم لیکنم کولم بیا ډېر وخت زموږ مکتب کې ولیدی کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم ادبیاتو سره زیاته ونو د حالات را سازار دول باندې یو قسمت از ما خوشه دله تر اوسه پور یو کیسه لیکنه سی ده بیا ما لاغه وخته پیل کړې لیکوالی سي کله زموږ ونسوی ما ونسوی کولی سي هغه حقوقي برخه بدي وکړي موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ ورسو سه کوم زموږ ارمانو بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړې وسي موږ کولی سي له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی سي کوم کېږي هغه کومې بدې روایتي ټولنه سي دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو دا موږ د غږ د اوچتولو د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالي پیل کړې
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خپرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقه کې وای بالکل مستعار
نوم باندې ما لیکل کول نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې زه نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته چې زه ما ځوند کوم زکال تر زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر همره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکرې نه درلودل نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه په اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
آیا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرات دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر خپل نوم مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی وو، خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم سې هغه وکړم، اما په څه چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې څه نه غواړم سې خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کړم.
فتنه جان، دغه ټکی ته که پام دغه ټکی تام شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه حساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډېره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ او د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونه دي او دا ستونزې دي، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، د هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې په هر کې کښې دي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمت په هویت لکه هویت چې بېخي نه لري او داسې وضعیت کېږي، هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ شي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، او داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي، کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده واقعا، که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي دا یو افسوس وړ حالات ده، کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې وي سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو د پاره کړي وي، نو کولای شي له اوریدونکو سره شریک کړي؟
که څنګه مخکې وویلي چې زه څه مکتب مې وسرسله هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو په خپل کتن معلومات نه لرو، موږ کوم موږ په دې کې ورکه چې موږ څوک انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره سی کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي، زه به ځوانانو ته خلکو ته خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم سي، اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن د چا دې وطن زړه خوږېږي، نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوتونکو ما لوستونکو تې وروښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډیر وخت کې دغه دعوت لرم دا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغې له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ماته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم څه زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې د دعوت میډیا نه خپرولې له هغه وروسته دا چې دغه اسلامي کال کې یا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره شي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ ته به اکثره نجونو ته اول ځکه ما ته تجربه کېده بیا دا نورو نجونو موږ ته به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو هغه د غږ په وتو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن په سطحه به ودي هغو لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بېچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بشاعري وه دا محدود ساتلو نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو اساس باندې وه دا د زده کړو بهیر اوس ځان ډېدلی و دي وضعیت ستونزې ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولی سو سي یو څه وکړو به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت وه ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولی سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستل سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستل بیا د ښځو لپاره او سی اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونو ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله یو خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنې موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم یم.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي.
دا اول خو موږ تصمیم وشي په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه چې زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالېږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالېږي موږ یې ډیسکاو انتخابوي ډیزاین وي بیا په آنلاین باندې چلې په شکل ورته خپرو نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ وکولای شو په فزیکي ډول یې همشته نشر کوو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته آماده کړو.
فتانه جان دې دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین باندې جوړول یې هم آسان کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پایل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه، څوک دی در سره په دغه برخه کې، نور څوک دی، نجونې دی ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو، مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغې ډیزاین برخه مخته مخته وړم، د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي، د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم د راسره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو ملاتړ، خپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه کلک لنډ را ته وایي؟
اسان خو په افغانستان کې کلشتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو که زه ووایم چې د ښځو ځوان سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده، بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت و ستونزمن و اوس هم ستونزمن ده، بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبر ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار و پارک وکنم یو زندانی سوانده که مجرد
فتانه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته په خپل ښکلي غږ دکلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پای له مونږ سره ول.
ډېره مننه کور مو ودان، له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکو، حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
چاپ جو کئم دو ککڑے ہے سپ دو کسوم چھم یار بل لیونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر بیچ بیار ہے تیرا ماں کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا تزرم لو بچ چا اکڑے ہو اس بٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون ہتر سوینا کتیار مین کے گی ہو میندا نوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑ کے ہے ہم دچانا نو سی ہم لے ون اکڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑی دینا لری جانانا کمس لار داد سنگا سودا کڑما نت بخشم کمس لارا ہے تو مطلب خندا دس خطا وتما سورے کے پیا بہو کے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب یم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خو بوی داس جڑے دل خو بوی سوچ تو رستر گوی خڑلے اے خڑلے ہو Hey. کھڑے پتو کو دا خوز بنیم بیا باوکے ارمانونا جون بدے غم سروی یارا ما قبول باسی سوالونا ہو پر اللہ